مرکز ته قاچاق کیدل چی په تورې د دې موټر چلوونکي هم نیول شوی دی. له کابل ښار څخه 300 معتادین راټول او د درملنې مرکز ته انتقال شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ مرستیال جاوید احمد قایم ازادې راډیو ته وویل دا 300 کسان چې د کابل ښار د نادرخان تپې په شاوخوا کې اوسېدل، له نشه یي موادو سره د مبارزې او عامې روغتیا وزارتونو لخوا راټول او د معتادینو ضربستریز روغتون ته انتقال شول.
معتادینو راټولول یو دوامدار پروګرام دی چې معمولا په اونۍ او یا 15 ورځو کې یو ځل کیږي. په ژمي کې د بې سرپنا معتادینو د راټولولو شمیر ډیریږي او د نادرخان تپې معتادین هم په دې خاطر راټول سول چې له دوی سره به زموږ اجتماعي څانګه د کار د زده کړې په برخه کې مرسته وکړي. په پام کې ده چې په راتلونکې اونۍ کې هم معتادین راټول کړو.
د یادونې وړ ده چې په کابل ښار کې د بې سرپنا معتادینو راټولولو کمپاین د روان شمسی کال په لومړیو کې پیل او تر دې مهاله نږدې 2000 معتادین د درملنې مرکزونو ته معرفي شوي دي. په ننګرهار ولایت کې 9 کسان د نشه موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د ننګرهار ولایت د امنیه قمندانۍ د مطبوعاتي دفتر لخوا ازادۍ راډیو ته لیږل شوی راغلی چې په لومړۍ پیښه کې یو تن هغه مهال نیول شوی چې غوښتل یې په کورلا موټر کې تر 10 کیلوګرامو ډیر چرس له سرخرود ولسوالۍ څخه غنیخیلو ولسوالۍ ته قاچاق کړي. په دوهمه پیښه کې پولیسو په جلال آباد کې د نشه موادو شپږ پرچون خرڅونکي له 1.5 کیلوګرامو هیروینو سره ونیول. د یادونې وړ ده چې په تیرو 2 اونیو کې د ننګرهار پولیسو 315 کیلوګرامه نشه یي مواد له قاچاق کوونکو سره یو ځای نیولې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د عدلیه او قضایي مرکز لومړنۍ او استیناف محکمو 13 کسان په جزا محکوم کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز ویان خالد محیط ازادۍ راډیو ته وویل دا 13 کسان چې یوه یې ښځه وه د نشه یي موادو د قاچاقو د 10 قضیو په تړاو عدلیه او قضایي مرکز ته معرفي او د ابتدایه او استیناف محکمو لخوا له 5 څخه تر 14 کالو پورې په بند باندې محکوم شول. د یادونې وړ ده چې په تېره اونۍ کې د نشه یي موادو د قاچاقو 23 تورن کسان دې مرکز ته معرفي شوي دي. له نیول شویو کسانو سره 48 کیلوګرامه هیروین، 1 کیلوګرامه مورفین، تر 14 کیلوګرامو ډیر تاریاک، 1500 کیلوګرامه چرس او 5300 شپږ شپېته ټابلیټ کا ګولۍ نیول شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه د نشي موادو پر ضد مبارزې لپاره نړیواله ستراتیژي جوړوي.
UNODC یو طرح جوړ کړی چې هدف یې په نړۍ کې د نشي موادو لګواخونو سره مبارزه ده.
کابل شاریان وایي معتادین د هغو ځایونو وسایل غلا کوي چې عام خلک کار ځنې اخلي.
ځینو سیمو کې په پارکونو کې متاسفانه دغه ستونزه شته چې ځینې معتاد کسان کله ناکله د شپې تیارې څخه په استفادې ځینې کټارې یا دروازې باسي او خطوي.
د برقي سګریټ په اړه له ډاکټر سید حبیب اروار سره مرکه لرو.
د دې په جوړښت کې اصلا 80% نیکوتین استعمالیږي.
رحمت الله وایي چې د ناسم علاج له امله په شو وخت اسو.
د بی غیرتۍ ژوند کې را روان دي، د بی ننګۍ ژوند کې را روان دي، د بی عزتۍ ژوند کې را روان دي، د بی دیني ژوند کې را روان دي.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم لرو.
زادرانا نه دي شرموم
قسمه ده موټر ته راپورته شه چې نا وخت کیږي.
قسمه ده ده دې در پورته کیګم د دروازه خلاصه کوم.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشي موادو سره د مبارزې ادارې په ستراتیژیکو فعالیتونو باندې لاس پورې کړی دی. د دې فعالیتونو هدف دا دی چې په نړیواله سطح د نشي موادو د تهدید مخه ونیول سي. د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشي موادو سره د مبارزې څانګې استازي مارکو لنوای دا ستراتیژي چې ساتونو میږي د نشي موادو په برخه کې د پخوانی پلانونو د نتایجو په پام کې نیولو سره چمتو شوی دی. دا ډول به په دې ستراتیژي کې د دولتونو د نشي موادو پر ضد مبارزې پلانونه هم په پام کې ونیول سي. د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د دې ستراتیژي هرکلی کوي او وایي د افغان دولت ملي پلان په پام کې نیولو سره به دا ستراتیژي د نشي موادو پر ضد ملي عمل پلان نور هم پیاوړی کړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستانه کې وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو لنشي موادو او جرمونو سره د مبارزي اداره به د تیرو لسو کلونو د پروګرامونو تر ارزولو وروسته لنشي موادو سره د مبارزي لپاره یو جامع او نړیواله ستراتیژي جوړ کړي. د ملګرو ملتونو لنشي موادو او جرمونو یا یو ان او ډی سی ادارې استازي مارکولن د افغان دولت لنشي موادو سره د مبارزي سیمه ایز ستراتیژي د ارزونې په غونډه کې وویل، د نشئی موادو پر وړاندې د ستراتیژیکو فعالیتونو پروګرام یا سارټو درې عمده هدفونه لري.
UNODC has put together a draft framework.
UNODC یو طرح جوړ کړی چې هدف یې په نړۍ کې د نشئی موادو لګواخونو سره مبارزه ده. دا یو عملی او د بدلون وړ طرح ده چې پر دې بنسټ به ملي هدفونه ترلاسه، لنشئی موادو سره د مبارزې سیمه ایز میکانیزمونه جوړ او عملی شي. دغه ډول بل نشئی موادو سره د مبارزې د سیمه ایزو او نړیوالو پروګرامونو ترمنځ همغږي رامنځته شي. کوم بدلونونه چې موږ لنشئی موادو سره په مبارزه کې غواړو، هغه بدلونونه یو هیواد په یوازې ځان نشي راوستلی، بلکې د داسې هدفونو ترلاسه کول په نړیوالو پروګرامونو کې اصلاحات غواړي.
یو ان او ڈی سی خبرداری ورکوي چې په نړۍ کې د کوکنارو کښت په بیساري ډول ډیر سوی او هر کال یې غوښتنه نور هم ډیریږي. ښاغلی کولن وایي د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ د همغږۍ د نشتوالي له امله له نشئی موادو سره د مبارزې ملي پروګرام اغیزمن نه و، ځکه نو د کوکنارو کښت او تولید هم راکم نه سو. افغان دولت د نشئی موادو تولید، قاچاق او استعمال نړیواله ستونزه بولي، او د یو ان او ڈی سی ادارې لخوا له نشئی موادو سره د مبارزې د نړیوالې ستراتیژۍ د جوړېدو هرکلی کوي. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ رئیس عثمان فروتن ازادي راډیو ته وویل، د افغان دولت له نشئی موادو سره د مبارزې عملی پلان او سیمه ییزې ستراتیژۍ نوې طرحې ته په کتو سره د سارټو پروګرام د عملي کېدو وړ دی.
دا د نړۍ په کچا یو لوی استراتیژي ده چې لا تر اوسه پورې نه ده نهایي شوې.
یو ان او ڈی سی یو سیمه ایز پروګرام هم لري چې افغانستان او د سیمې هیوادونه پکې شامل دي. په دې چوکاټ کې سیمه ایزه همکاري هم شته. د سارتو ستراتیژي هم د یو ستراتیژیک سند په توګه په افغانستان او سیمه کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د تطبیق وړ ده.
دروان کال په لومړیو کې د تاشکن ازبکستان په کانفرنس کې له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې پر پروګرامونو ځکه انتقاد کېده چې د نشئی موادو په کموالي کې ګټور او مؤثر نه ول. له همدې امله په دې غونډه کې د دولتونو استازو وړاندیز وکړ چې باید له نشئی موادو سره د مبارزې و جامع او نړیواله ستراتیژي جوړ شي.
محمد ایاز تر نکو چې د ملګرو ملتونو لخوا له نشئی موادو سره د مبارزې د نړیوالې ستراتیژي په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 آزادی رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوریدئ چې پر منځنۍ صفو سربیره په 0.5 FM صفو باندې هم اوریدلی شئ. او اوس به وګورو چې په کابل شهر کې د هغو ځایونو وسایل ولې خوندې نه دي چې عام خلک کار ځنې اخلي. د کابل امنیت قومندانۍ وایي چې ډیری محتاجین عامه تاسیسات ویجاړوي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویاند حشمت ستانکزی ازادي رادیو ته وویل، په کابل شهر کې محتاجین د شپې لخوا د عامه تاسیساتو وسایل غلا کوي او بیا د زړو وسپنو په بیه خرڅوي. کابل شهریان او په ولسي جرګه کې د خلکو استازي بیا د محتاجینو لخوا د عامه منفعت تاسیساتو د وسایلو په اړه اندېښنه ښيي او ساتنه یې د عامو خلکو مسؤلیت بولي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د کابل ښار ځینو سیمو ته ورغلم چې هلته د پارکونو پنجرې پر لختیو پرتې جالۍ، د اوبو نلونه او بمبي ویجاړې او وسایل وړل شوي ول. د کابل ښار چمنې حضوري چې څو کاله وړاندې یو خصوصي شرکت په ډیر مالی لګښت جوړ کړی وو، اوس یې فلزي کټاري ماتې او په لسګونو محتاجین ورکې اوسیږي. د غراز د کابل ښار په نور سیمو کې هم د لختیو سرپوخونه او د وسپنې جالۍ ویجاړې او یا غلا شوې دي. د کابل د امنیه قومندانې بیان حشمت الله ستانگزی ازادي رادیو ته ویل په کابل ښار کې ځینی متادین د عامه تاسیساتو وسایل غلا کوي او بیا د شپې لخوا په بازار کې خرڅوي.
هر بنسټ لپاره د پولیسو او کنډاک شته چې د امنیت وساتي. همدارنګه ځینو سیمو کې په پارکونو کې متاسف څنګه راستونځو شته چې ځینې موټر کسان کله ناکله د شپې تیارې څخه په استفاده ځینې کټارې یا دروازې باسي او خرڅوي.
کابل خاریان شکایت کوي چې په کوڅو او بازارونو کې له معتادینو څخه تنګ شوي دي. دوی وایي چې معتادین د لختیو سرپوښونه او د اوسپنې جالې له ځانو سره وړي او بیا یې په بازار کې خرڅوي. یو شمیر دوکانداران چې د کابل حضوري چمن ته نږدې میوې خرڅوي د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیانوي.
دلته مونږ په رین ګور ورته راځي چې څه شی لاسته ورشي هغه وړي. دا خو داسې کې هغه ته اوسپنې ښکاره د دغه کې بندې هغه وبه د کټارې وردستدي سنن تاسو ټول پورځې نشته.
نوروزای پښند چرای ملی بس یګون 15
ملی بس سلولاری کې می موټر په لختي کې ولوید او 1500 افغاني تاوانی شوم. دا ځکه چې موتادینو لزړو مکریانو څخه د لختیو جالی وړي دي. هر چیرې چې د لختي پر سر جالی نشته هغه نشيان وړي دي.
کابل خاریان وای هر څوک چې د موتادینو د غلا مخه ونیسي دوی تهدیدوي ځکه نو نشان لډاره پرته عامه تاسیسات ویجړوي او وسایل لزان سره وړي. د کابل امنی قومندان په دې خار کې د عامه تاسیساتو د ساتلو لپاره د پولیسو یا ګرځنده غزمی خبر ورکوي. لبل خو د افغانستان د ولسی جرګې غړی فاروق مجروب یا په دې نظر دی چې عامه تاسیسات د خلکو د هوساینې لپاره جوړ شوي نو باید خلک له پولیسو سره په ګډه وساتي.
تمام تاسیسات که برای رفاه
ټول عامه تاسیسات لکه پارکونه، جمعتونه، تفریحي ځایونه، د اوبو څاګانی، د اوبو رسولو شبکې دا ټول د خلکو د حسین لپاره جوړ شوې دي او خلک مسولیت لري چې پاک او خوندي وساتي ځکه خلک ګټه ځنی اخلي. خو د شپې له خوې باید پولیس ساتنه وکړي او پرې نګ دي چې د عامه تاسیساتو وسایل لوټ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار اوسیدونکو له چارواکو څخه غواړي چې معتادین له ښار څخه راټول او د درملنې روغتونونو ته یوسي ځکه چې د استوګنې په سیمو کې د معتادینو موجودیت ستونزې ډېروي.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوریچ په 2016 مزنی سپو خبريږي او اوس به د برقي سيګريټ په اړه خبري وکړو. په دې ورستي وختونو کې ګڼ شمیر ځوانانو د برقي سيګريټ څکولو ته مخه کړې ده. طبي ډاکټرانو وایي دا ډول سيګريټ ډېر نیکوتین لري او د یو شمیر ناروغۍ تر څنګ د احتیاط سبب هم کیږي. دا چې برقي سيګريټ څنګه جوړښت لري، ځوانان یې ولې څکوي او کوم زیانونه لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکړه ډاکټر سید حبیب اروال سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې دا سګریټ څه ډول جوړښت لري.
ټول انواع د سګریټ د سګریټو تجاران یا مافیا ورته وایم دا په دنیا کې په رنګ رنګ شکلونو بدلی. د دې په خاطر چې خلک قرار قرار دې ته متوجه کیږي چې د سګریټو یا د تنباکو استعمال څومره ضرورت نه لري. برقي سګریټ اصلا په 2003 کال کې په چین کې د سګریټو د ترکولو لپاره د برقي سګریټ په نام باندې یو شی تولید کړ او د دې په جوړښت کې د هماغه وخت نه تر اوسه پورې کوم چان چې استعمالیږي دا غي کې یو خاص بوی او خوند تولیدي. خه خوند ورکي یو انسان د پاره څوک چې اوس کې چې د دې په جوړښت کې اصلا 80% نیکوتین استعمالیږي. دا کې د شې غاز په شکل کې د شې مایع په شکل په دې کې استعمال شي. دې ته برقي سګریټ ځکه وایي چې په دې کې یو خاص بتری استعمالیږي. په تاسو سره د برقي بودن د دی یا بتری څومره ضرر لري چې د دې برقي سګریټ د استعمال د وجه نه انفجارات رامنځته کوي چې ډیر خطرناکي.
د برېښنایي سګریټو څکول کوم زیانونه لري؟
د برېښنایي یا برقي سګریټونو استعمال یا څکول ټول هغه زیانونه لري کوم چې د نورو عادي سګریټو څکول لري. په لومړي سر کې داسې یو خوازه او تبلیغات داسې و چې الکترونیک سګریټ د سرطان سبب نه کیږي، اما اوس اوس تحقیقاتو دا په بریتانیا کې، په امریکا کې او په نورو هیوادونو کې دا ثابته شوی چې دې مواد هم سرطان زادي. هغه مواد چې په دې کې استعمال کیږي بر علاوه دې نه چې احتیاط رامنځته کوي بلکې دا د سرطان د زیږیدو سبب هم کیږي. او د دې په خوا کې نور هغه تنفسي ناروغیانې چې د عادي سګریټو چلمو د شر نه پیدا کیږي، ستوني درد شو، د مختلف دردونه، تانسلونه، نور دغه په استعمال باندې هم دا پیدا کیږي، حتی دغه نه خطرناک.
دا سګریټ له نورو عادي سګریټو سره څه توپیر لري؟
د په شکل کې فرق دی. یو دویم فرق دا ده چې د دې کې یو خاص خوند دی په خاطر چې خلک وغولیږي استعمالی، او بل دا ده چې د دې هغه ظاهري شکل داسې دی چې څوک ورنه ظاهراً داسې متنفر نه کیږي. زموږ خلک اکثره پیژني نه وایي چې دا څومره ډولي څه دی. اضرار په لحاظ، په طبي لحاظ چې کوم خطرات د تنباکو او نیکوټین د استعمال نه پیدا کیږي، هغه که د دې سګریټو شکل په هر شکل باندې تغیر شي، د دې تنباکو د استعمال شکل او د نیکوټین د استعمال شکل، هغې نه به پیدا کیږي.
ځینې خلک یې ځکه څه کوي، فکر کوي چې دا سګریټ د نورو سګریټو په شان تاوان نه لري. دا باور څومره سم دی؟
په لومړي سر کې کله چې په 2003 تر 2015 شپږم کال پورې په چین کې دا شروع وته، دا فکر یې کاوه چې کېدای شي دا نسبت هغې ته ضرر کم وي، دویم دا ده چې سرطان ځانه وي، درېیم دا ده چې دا کېدای شي د سګریټو د پرېښودلو سبب شي. اما دا خبره وروسته غلط ثابته شوه. تاسف سره کمپنیانې په داسې انواعو او ډولونو رنګونو باندې کوي چې خلک تشویقوي.
ځینې خلک باور لري چې برقي سګریټ د نورو سګریټو په پرېښودلو کې مرسته کوي. دا خبره څومره سمه ده؟
دا وروستي تحقیقاتو ثابته کړې ده کوم کسان چې د برقي سګریټ استعمالوي سرطان اندازه درې چنده زیاته. دوهمه خبره دا وه، د سګریټو د پرېښودلو بانه باندې چې دا د استعمال زیاتیږي، نه یوازې دا چې دا د سګریټو د پرېښودو، بلکې نور خلک چې سګریټ نه څکي هغه هم سګریټ خواته زیات تشویقیږي. بالاخره د نور سګریټ سبب د نورو خطرناکه معتاد کېدو سبب کېدای شي. نو دا ټول هغه تبلیغات دي د ځوانانو او د خلکو د جذبولو په خاطر. په اصل کې دا ټول عیني اضرار لري.
د برقي سګریټ په اړه مو له ډاکټر سید حبیب اروال سره د محمد ایاس د نکمرکا اوریده او اوس د خاطرې واردی. د روزګان ولایت اوسیدونکو رحمت الله له 15 کالو راهیسې نشه کوي. د پخوا خپل دکان درلود او ژوند یې شو، خو اوس ډیر کمزوري سوی او له کار لوېدلې دي. دی وایي چې د ناسم علاج له امله په نشو وخته سو. دا چې رحمت الله چا او څنګه په نشو وخته کړ او تر دې وروسته څومره کړاوونه ګاللې دي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
زه د روزګان د ولایت یم. زما نوم رحمت الله دی. زه تقریبا اوس نه ډېر څه لږ کال یم. ما مخکې دوکانداري کوله، زمینداري نشته. زما ټوخ کېده چې ما هر څه دوایي ګولۍ خوړلې، شربتان ټوخ مې نه درېدی. ما ته ډاکټر ویل چې ستا د سږي پیپونه پراخ دي، تنفس اضافه کړي، هغه کوم ګیس کې بیا داسې ټوخ جوړېږي درته. دا ډاکټر ما سره اشنا و، هغه راته دا دود چې دی دا ستا د سږي پیپونه بېرته په خپل اندازه کوي. په دغه تاریخ ما وشکل، ما ټوخ به ودرېدی. ما کله کله بس دې سکار اخیستې، ما تعمل جوړ شو. دلته کابل ته راغلم، مریم درلودې، تاریخ نس کېدله. بیا کوي په دغه بوتلانه کې بیا امپورټرم سکول نه په ځان باندې څوک مشر لرم، بچان لرم، کور لرم، ژوند لرم، نومو نشان لرم. تقریبا زه د نوي کلو لرم، شپږ اتیا کلو ته راغلم. کاروبار کې تغیر راتلی کوم بوتي راتلل، نه خو ته په نشه مصرف یې. ستاسو د دنیایي ژوند پاته دی، ستاسو د قومي سیالي ژوند، دښمني ژوند ګر پاته دی. مصرف شي بیا کله کولای شي چې یو څه وکړي. خپل پنځه وخت لمن مې کوي، روژه مې نیوله، د مسجد موزیم اذان ما کوي، د قرآن وظیفه مې کوله. دنیا مې درلودله، هر څه مې درلودله، خو ما هر څه بالا حرکت نه لري. ډوډۍ نه څه خوړلی، بالا د لمانځه بود او داسه بلام نه نو بالا پروت یې. بس بالا ټول ژوند د سپاتې دی. حتی ماشومان داسې حالات کې چې ټوله به په ژړا سو، چې ما به نشه کوله. زما کورنۍ به ګټه په ژړا سو. نسما د دوی دغه ته وکتل، بیا زه پلارم په دغه حالات کې، دوی اولاد ما باندې دوی ته نسات کولای. د زما په فکر کې ورکت، نو بیا ډېر پریشانی درلوده. د بی غیرتۍ ژوند کې روان دي، د بی ننګۍ ژوند کې روان دي، د بی عزتۍ ژوند کې روان دي، د بی دیني ژوند کې روان دي، د وطن پروشي ژوند کې روان دي. نو په حالات نه خبر ته خپل نشه کې، خپل ناموس رسیدګي او ژوند نس کولای، د خپل کور نس کولای، د خپل بچان نس کولای، د خپل ځان نس کولای. دا لري خاص سره بیره ختم. دا چې پیش راغلی دي چې سهار در مزګر به دکان ته نه راغلی، دا چې وخت راغلی دي چې میاش بم په دغه کندار کې نه استولم، خپل نشه مې کوم قرضدار اسولم. بیا پک نشه خدای حالات چې نشه نس ژوند نس کولای، نه په خمه تو کې، نه په نشه تو کې. دا پیسې د نس در معلومې لکه پانی ترشکه ستار ټول مغز ستار ټول زرو داته کشش لري چې زړه کله دا شی جره واخلم. که موږ دوستان نه خوشي، اته پر دې لار روان دي، موږ کله نه خوشي، دا لار نه خوشي. سو کې تیوار نه در کې کښنه روان دي، اته زما بچی ورغله وای زده پلان دي بچی ما چانه سرته ولې زده پور نه در کوم، قرض نه در کوم. زه اوس خپل ورغله ما ته چا قرض نه راکو. علت دا نشو دا من دي دا پیسې نه نه دي کی مخه کی
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو د دې د زاهر کاروان خبرونه ورسته برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا ده چې انور او اکرم دوه نږدې انډیوالان دي. دوی د یو دوست واده ته ځي چې هلته د موسیقي محفل هم وي. په دې وخت کې ناڅاپه انور ته درد ورځي، له ځای ولاړیږي، له خلکو سره جنجال کوي او د واده محفل ګډوډ کیږي. دا چې انور ته ولې درد ورغی، له چا سره جنجال وکړ او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اگرما وا گرما ودری کا جیو تروانی
کان ورا داتے دادے ولاڑے ما
السلام علیکم اگرما ستڑے مشی
خیر اسے تام ستڑے مشی
خدای دے خیر کی چیر تروانی
دانو چھ دے خندا خبر دے خیر ولی بی زے خاندی یارا لکه چی بیا دی خپ شرابو باندې ځان پړسا ولای دی که څنګه
اته زما پړساول څه کوي دراته و چی چیرته روان یې
زه یو واده ته روان یم
کاخه واده ته روان یا
ګوره ته زمو کرا ورشه زما زوی په کور کې دی زه تر ډوډۍ خوړل وروسته بیرته راځم بیا و تر سهاره پورې خ بندار کو سره
جوڑ
سی
جماعت نہ دے چی پہ نشا کے بنو ورزم وادو میلا بھی خاندہ ساتیری اوٹو کے کو پکی بھی کرا خدا دے خوار کا
تو کے پکی الا دی خلاغاتے باندی دی
یعنی زما سے خدی خر جوڑ کا
خر خو خدای بار وڑی تا چی نشا چی ایت پا خبر ہم نا پوئے گے پا شرمو با میں و شرمو وے و سڑا
زدارنا ندی شرمو تا خو بیخی لیوانے رانا جوڑ کا
سمادہ موٹر تر پور تشا چنا وقت کی گی
سمادہ دہ دے در پور تکی گم در دروازہ خلاص کم
سکا وی چیز ما دروازے تر اغلے موٹر چلوے پر آغا بلے دروازے راشا
خا خو دہ دے زورا ورا پدا بلا دروازہ بدر شم
اوف تے ظالم بچے دا دے چمرا دیر شراب سکلی دی دا خود چو متر لری بویونا پور تکی گی دا سی نوی چالتا مو پو جانجال اختا کی وہ سڑایا
زارا کتو کا دارنا ای سم دکی گی تو بوائی وازی میں نن شراب سکلی دی تا خون دی خونیم زو خود ترم دسی مستانا کرسم زخو شرابیم شیخ ترا سارا جنگ اکڑے
میز خالی دے راجا چی ہا گل تکی نو
سما دے در سر چے تے چکی نی ہر کی سو سیوا دا موسیقی چورا لوڑا دا او گونے را کان کڑا
چی موسیقی در باندے بد لگی گی راجا چی لگلری کینو
مو کو بلری کینو خدا نور خلق بچ کوی تے دا گڈنے سالو لو گورا او دا لوی لاس پی کرو لو گورا
خیر دے لگ سب روکا اس ڈوڈی راوڈی او موسیقی بندی گی
یار دا موسیقی نشم زغم والے مغزی را او خوڑل
وہ سڑے وہ دے شرم ولو نو تا خو آسان خبر دا پخی خوی ندی را تڑیلی رازا چو بلار چونو
او را دا سال دے مغزی مورا او خوڑل دا موسیقی والے دوم را لوڑا دا دا دے انسانانو آدھا دے او کجی او خانو
اوف دی وانا یا غس دی و شرم اولو چپ شنو
ولی چپ شم
ولی کانو دالی ونه دی چه دی
حالا در زچی زو پس دی را پریکره کم اقلا دا چا پا کار کی چه کار لره تا بل واده دی
دوی پویږي او کاری یارخه ویل دي چې تر بیا خل دوست او خيار دښمن کدی
څنګه څه کار ور سره لرم
وسړیا ته لونه ک پسد کې ولی نه قغال مغال کې دا سړی نشه ده کسب لا وهلې ده والا کانو دا سړی سوق دی او چا خبر کړی ده
اجی صاحب ډیر وبخه دای زما سره راغلی د د پر ځای زبه خنه غواړم یا اشتباه نه وشواله ډیر زیات وبخه
تستا خبره پریده بابا چیش دی بارانه وشوا
اوف اده خلینه سومره مردار بوی ولاړیږي دا بدبخت خونه شده هله پولیس را وغړی خدای چې قومندان صاحب راغلی دی قومندان صاحب دا سړی نشده لدی زای وشړی زموږ خادیر خراب کړه
خیر دی حاجی صاحب اشتباه زما وا دا دی هم دا اوس زو
احمقا یو خنشی کوي او بل د خلکو په خادیو کې ګډوډي جوړوي
ته بیا زوګی چې زما سره دومره دلایل وای
اوس به پوه شي چې زه څوک یم پولیسو راشي لاسونه ور وتړی چاوزی ته بوزو
ها تاسو پولیس دی اس
ډیر خبره مکه لاسونه شاته وړو
یار انوار په شرمو دی و شرمولو
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د جې اونې د زار کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بلې خبرونه پورې مو پر لی او مهربان خدای سپارو د خدای په امان
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
او پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو